سلامونه وخت په خیر نن سی شنبه د وری 15 او په کابل کې وخت یې درې و څلور بجې د ماسپښین دی. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په مخه د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډیر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولو نوروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بس پنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2025 کال کې به نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پر رون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاد کړې. دا بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. دغه مرکز د پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگتن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شیبه مخکې اعلان کړ. د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړه په وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس بیګ په یو بیان کې ویلي دي هیله مند چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص اړه خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټول بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوتل کې ځای پولیس او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو په دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 100 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وختي دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کوي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نوریدین عزیزی سره هم کتلی وو. دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبريالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپک تنه وژل شوی چې د ختیز اوکراین د لوهانسک سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دنده بوختو. د ریټرز د خبر له مخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکي اندری پانوف او موټر چلونکي الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوې دي. په دې برید کې د یاد خبريال بلا خبريال نیکیتا کولرن سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبرې ساتونه په ساتونو سره وغځولې د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکراین او روسي ترمنس د وروند په تر لاس کېدو و واشنگټن هیله مندي چې د خبرې بعد سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هوار کړی. او په پام کې دا چې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد شاه بابا د احمد آباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله عمرزی غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روانې مارچ میاشتې په 22مه پیل شوي او د می تر 25مه به دوام وکړي. سلامونه بیا هم د خبری ټولګې ته مزافرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیمه بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په دې اړه د نجونو اندېښنې
مونږ یو کلم ستړي انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په کابل کې د طلابۍ لوړ شوې ده.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
او هم دا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنې لري.
د یو درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزاره ولاده د بل درې کې به هیڅ غل نشته، درک نشته چې موږ چل نه پوهو. نيزي سړک ستنځنه به ډیر ستنځي.
د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکي نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټي سقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منا کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایی مشر سیما باهوس ویلی د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزنده دوی طبيق ته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو پاړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره څلور لکه نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیون نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکې ولولي ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو کلم ستړي انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو چې دوه لونی په لسم ټولګي کې لزدکرو به برخې شوي او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته ویل
من حیث یک خانم افغان
زه د یو افغانی مور په توګه د طالبانو له حکومت غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې ترڅنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خره غلا ستاسو زموږ غکله ازادي راډیو نه اوري وس د ازادي راډیو خبرونه څلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا IOM وایي چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستانه شوي دي او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د رواني میلادي میاشتې په 2 مونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هېواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ شوی، افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات و مشقت زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډېرې افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابره نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می اوسیږو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابره نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته له رسېدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2024 میلادي کال کې 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګید چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډن سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره له طلا یا سرو زرو جوړې شوې غاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیا یې په بازارونو کې ډېره لوړه شوې ده او د اخیستلو توان نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلا بیا لوړه شوې ده. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل غاڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معاملې مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبرې یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې. هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو دا چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، نو کومه کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمېر زرګران هم تایید وی چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د وی زرګری خاون جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ ولندن ناراضی وروره هغه په وجه جکشې مو خدامه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله تل 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1500 ډالر شوی دی.
د هارون پنوم دی وزرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 4500 افغانۍ دا او 3 طلا ګرام 4500 تر رسیدل دا لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی تصویر ازادي راډیو سره شریک کړي، په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیه $3.50 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام تله 1.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خو به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلي شوې. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په ډیړه د نجیب لالو خیل راپورته وکړي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایی پتیر که سیمه لجگلو زیان منوا اول دی عمله حکمتی داره هم دارنگ ندیوال بنسطونه پا قلندر که دی بیارغوانی دی پروژو پریکی دوتا نحاضر دل. دی قلندر یو سیدون که محمد گل مشال را روی تول دی دوی دی سیمه دی دیر محرومیت یا مهم لامل پا دی زای که دی اساسی لارو و سرکونو نشتونده چطور اوس هم ورته تک را تک ستونزمنده.
دی قلندر دوی داریدی د یو درې ته چې یو سرک وي د لګ گزارې ولا ده، د بل درې کې به هیڅ غل نشته، درک نشته چې موږ چل په وکو نيز سرک ستنځنو به ډیر ستنځي.
د قلندر اوسیدونکو کې زیاتوي سیمه اله خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغي په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمه اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د پروډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نل رولاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هډانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډیر مسرابې کېږي، ستړي ډیر دي، مملې ډیر دي، وشاد سدګی نه شکړه.
سره دی چې د جمهوریت په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي:
نو شګرې بارون وي، با دروازې بداد کنه، ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي. نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دی، بیت هیڅ سهولت نشته، تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل:
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم خراغلاست د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یشمیر سیمو کروندګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبينه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او بیا د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اړه د راپور ته غوښتي
د کندوز ولایت د چاردرې ورسوالۍ یو بزګر محمد حنیف دی وایي د شوی او رختونو لاملا کروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خره ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څوم دلته ورختونه کم شي وي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سکل ورختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څوم لږې دي خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډیره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سروبه جر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمی اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي،
بندهار ایمار بکنن.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په یو پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پاڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسي او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوی او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یو ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تند نسته وخت د کاروم نه دي چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدله و لو فر وخت باندې روژه و، نو هغه وخت بیا ډیر خلک وسره په ستونزه کې و. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې و او اوس دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله فهمه.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم خم میاست خد برکت میاست. خو په افغانستان کې دا میاست چې روزه راسي بس یو شای دو چند ګرانسي، خو په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شای لیک هم ارزانه سي خامخه، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شای په یو بدره برابر ورکی. یعنی نور نو د روزه هیڅ مشکل نسته، روزه خو خم میاست د برکت میاست.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشي. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
بیا هم ښه راغلاست. تاسو کولی شئ په وړاندې څو دقو کې 15 دقیقې بحث واورئ، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د کابل سره د شوي تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړل شي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې یې کنګل کړې وه آزاده کړي. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. په لاندې کوتل کې ځایي پولیسو او پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یکشنبې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. روسی چارواکو رسنوی ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبريالانو او د هغوی د موټر چلوونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوې دي. او په پام کې راځي د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبو په کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد آباد ښار په سټډیوم کې پیل شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کپ په دیر شمه د 1403 هجری لمریز کال په ورستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج گلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د گلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته لدې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالر او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نو موري له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د غنو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج گلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوي سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوي طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحدو ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه و شوې، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک وو. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شننکی احمد خان اندر د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکر صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کیږي، او دا تغییر کیدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې او په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کیدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمد؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کیدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایان سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
قطر تاسو وایئ چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبان سره د روغې جوړې او د دوهې د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول. نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ، او د دوهې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب، ښه راغلاست. درته وایم د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغیر راغلی وي.
د ستر څکن په نامه خغلې تکل صاحب تاسو ته هم دا سې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلم وخت او زمان شرایط ایجابوي چې سیاستونه تغیر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که د طالبان حکومت یا که بل کوم جمهوریت وي له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته تر څو ښاغلی خلیلزاد د آیت سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په معاصره باندې او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپله ماته منلی، بیا طالبان واک ته ورسېدل او همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنگ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیا، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیا، دا ډیره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخې تاسو خبرې م کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې د بل هیواد لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه یو امنیتي کس په توګه ولې سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوانه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ګورېدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو له رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور هغه سته. خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکن ډېره زیاته ده او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیا ده د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نشي کولی، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هر هیواد سره وغږیږي. او دا د افغانانو غوښتنه هم ده. موږ نور نشو کولی چې پنځه واکې پاتې شو او زموږ خارجي سیاست به یا د پاکستان یا د قطر یا د نورو هیوادونو لارې ځي.
بله اندر صاحب، او بخې مخکې زما اصلي پوښتنه دا وه چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کوي، د امریکا سیاست به خامخا تغیر کیږي، ځکه عمر چې افغانستان اړتیا ورته چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته. ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري، د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکې ولري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي. او دا د دواړو وادو په ګټه تمام دی شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی او سټکی وکړي، ګوسندنی وکړي. او دا که بیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي، دا د افغانستان د خلکو په نقصان. موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافعو د خپل ولس لپاره دغه څه کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر وي. نور موږ د جګړو کوی چې توان نه لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو. خو څومره جګړې وکړو، څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کړي، او د افغانستان حکومت نه هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی وکړي. دا دښمنګان نور زایت نه رسیږي د نړۍ سیاستونو ورس پورې تغیر کی تاسو ګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکرين په جګړه باندې غږیږي. افغانستان کې جګړه نسته، یوازې په خوانی ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه لړ قرارداد دي، دا باید حل شي.
ځکه
زما ولس زوريږي په دې ولکه، په دې کې زما ولس وګه تاګه ده، په دې کې فشار لاندې ده، په دې کې د حکومت د انزوا خوځي. او موږ څه کولای شو؟ درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تدریس او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کی چې دا حکومت نه منو، دا نه منو. او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبردواکونو او دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه وي چې نوې حکومت ته راسي.
اندر صاحب تاسو مننه. اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لری کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونو ته پابند نه وي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمال د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لرې کړی نه دی، اف بی آی لرې کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان د دوی د صفحې نه لرې کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې د اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لرې شوې وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي؟
بله بله یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تذیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته، هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخري فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تلی، او آیات هم سیاسي آیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخه یو تاسو چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل وو، او غالبا خلیلزاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه تا ویل چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخزن وزارت خارجه کې هیڅ پوسټ نه لري. په دې معنی ده چې دا یو آیت تو د دوی تلای افغانستان ته باندېان خو په خو هم دوی ته والدله کړي وو او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب ده د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کړي.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره. په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې. د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب لمړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبرځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي، نو امریکا نه اعلان کړی ده چې بندیز باندې لګر لرې سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي، هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچیر بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې اواز زموږ دوستی د روسیې او چین سره او ایران سره هند سره په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډیر داسې دسیسې نوې کړنې، نوې ډلې ټپلې جوړوي، افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه. امریکا اوس په پاکستان باندې په اعتبار د پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړي چې ټول وخت تیارین ګرځوي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دي؟ ته پیسې دي او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کو او تړونه شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې کړي او بیا هغه امارات تم ځي، شاید تاسو احساس سره ګوري او د تایری د کابل پاسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې نه خو د تای استخباراتي او ستراتیژیکي لوبي دي. څوک قهرمان کې، څوک بیا همدا سي تورست اعلان دغه سي یو هواد
مننه
هغه کې د سي پراتونکو کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان. مننه ډیره زیاته. فکر کوم تاسو خبرې کولې، ما غږ در باندې کو اندر صاحب، تاسو زما غږ نه اورید. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر صاحب شته، دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلې وي. د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و، بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولې په هر صورت وړاندې ځو که د تاسو ور و اتمر صاحب ورسته
په دې باندې بخنه غواړم. د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده ده، په دې معنی چې قطر تیارې لکه د امریکا تیارې.
مننه، صحیح شو. اتمر صاحب، فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی، دا به امدا یو معاملہ وشوله، یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و، هغه لغوه شو او یو بندي و خوش شو. فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکې وړاندې ځي توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي؟
نه، زما باور دا چې دا به دلته توقف نه کوي. امریکا سیمه ته ضرورت لري، د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا دی چې افغانستان من حیث یو د لوب میدان بیا هم هغه رقابتونو کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې راپیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي، دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نه کړي، نو زه دا ډېر لرې نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بل غمیزې دپاره یو بل قرباني وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه، په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ که لنډ راته ووایاست لطفا.
ګورې، په بشري مرستو کې، په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګرې ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغس یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه وي چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډېره سره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همدراز په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبرونې روانې دي.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم درته می دیر وژړل وا مې بخا مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا ठको दहार द पार जबनस्ता चिपे खे दिल मादर तवान वगलवा में बखा रगे दे न शुम Thank you.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے